د ماسخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دوه ساعته خپرونې د مازدیګر تر څلورو بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. قدرمن اوریدونکو، په لومړي یو ساعت کې د پکتیا ولایت په اړه بحثونه لرو. اجمل اند د خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې خبرونه. په غور کې د یو وژل شوي خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړي د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړي دي چې تېره شپه ووژل شول. د جرمني دفاع وزیر وایي هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی، او په ارمنستان کې د صدراعظم او پاونس ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه بیاند احمد تکل. په غور کې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړي د ولایت دروازې ته راوړي دي چې تېره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي، خپل مړي به یو نسي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغو پر کور برید وکړ. د کورنۍ پلار ګل محمد عادل ولسی پاڅونوال په دې برید ګرم بولي، خو د غور امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي، ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د ولسي پاڅونوالو مشر امن الله بیګ او د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په دې برید کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړي دي. د جرمني دفاع وزیر وایي هېواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوځ د سرچینو لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې اناګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل، افغانستان سم د سی د سیالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارنباور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه ورم ورځ په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو له وړاندیز سره رضایت څرګند کړ. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه راولاړوي چې آیا طالبان د سولې اراده لري که د جګړې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون نه خپره شوه وویل،
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې پر روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند د پوینا په افغانستان کې د خلکو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو له یوې میاشت ځنډ وروسته تېره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د ده د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته د وینا پر مهال د پوځ دا غوښتنه د کودتا هڅه وبلله، او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ورنه کړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازي ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هیواد کې د روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره نن یو بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایي حمله کړې دي. پنټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل د هوایي گزارونه د هغو راکټي حملو په جواب کې شوی چې په روانه فبروري میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوي. په خبر پانه کې راغلي د عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به امریکا یې او ائتلافي ځواکونه خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو، د امریکایي او ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایي او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول او پر پیسو مینځلو د څاری و نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تراګرو د مالی ملاتړو هیوادونو له نوملاړ نه وباسي. د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی. د ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل پاکستان باید د ترهګرو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو دوستانو د ولایت په ولایت د خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. دا دیونی په خبرونه کې په جنوب ختیځ کې پراته پکتیا ولایت زو په دغه ولایت کې په ورستیو پرمختګونو دغلته پښتا ستونزو ننګونو او همدارنګه د حکومت ولې په چارو خبرې کو. موږ په خبرونه کې د ګډون لپاره د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی فدایي صاحب راسره په څو شیبو کې وصل شي. تر هغې مخکې د فدایي صاحب ویاند عبدالرحمن منګل راسره دی. منګل صاحب تاسو ته هرکلی وایو. څو پورې چې والی صاحب راسره وصلېږي هغه بوخت دی په کومه غونډه کې، له تاسو سره به خپرونې ته دوام ورکوو. خپرونې ته ستړی مشي، په پایل کې راته تاسو وایي چې په پکتیا کې وس امنیتی وضعیت په اړه شکایتونه کیږي، عمومي امنیتی وضعیت څنګه دی؟ تاسو راته دی خپل لیدلوري نه وایي.
مننه ان صاحب، سلام تاسو، تاسو درنو همکارانو او ریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او په سر کې له ټولو درنو او ریدونکو څخه یو معذرت په دې چې ولی صاحب یو بیړنۍ ولسي ناسته کې مصروف شوی چې ولسونو سره ان شاء الله تر هغه چې ولی صاحب په خبرونه کې حاضرېږي زه د اوریدونکو استاد په چوپړ کې یم او تر هغه چې ولی صاحب دی ان شاء الله دغه خاله په ځای کړم. راوښن ان صاحب تاسو پوښتنه ته د پکتیا ولایت عمومي امنیتي وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده پکتیا ولایت زون مرکز دی یا زون په کچه ولایت او دلته تقریبا څو میاشتې وړاندې د پټان د لوی لري او د ظلمت د لوی لري امنیتي وضعیت کې مشکلات موجود ول. اما د ولی صاحب او د امنیتي بنسټونو ترمنځ د ښې همغږۍ او د دې لوی لارو په اوږدو کې د ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو د لویو بیزونو جوړول او د ولسونو سره ښه همغږي کول او په سیمه کې د ولسونو همکاري او د هغو ملاتړ جلبول د دې سبب شول چې اوس د پټانو غدیز لوی لاره په بشپړ توګه د مسافرو پر مخ خلاص ده او همدارنګه د زورمتو دیگر دی چې په زورمت لوی لاره غزنی او پکتیکا ولایتونه سره وصل کوي دغه لاره هم د مسافرو پر مخ په بشپړ توګه خلاص ده او نورماله توګه تګ را تګ کیږي. دغه تر څنګه په بل مهم موضوع دغه چې په پکتیا ولایت کې د ښار د نظم ډیسپلین او په ښار کې د تورستانو د پیښو څخه د مخنیوي په موخه په مرکز کې د ګډو امنیتي او د فیسبوکونو څخه یو ګارنیزون ایجاد شو چې هغه ګارنیزون په وایلو کې ټول لساته او وروسته ګارنیزون تلویزیاته دوی خپل ګزمي او حرکات ګرځنده ګرځي په د ښار او د ښار شاوخوا او په دغه منطقو کې ګرځي چې همدغه ګرنیزون هم د ښار د امنیت په تامین کې او همدارنګه د ښار شاوخوا په سیمو کې امنیت په برخه کې ډېر مهم تمام شو او د ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې د پکتیا ولایت ټولې ولسوالۍ فعاله دي، هلته خدمات وړاندې کېږي، جدي امنیتي ګواښ وجود نه لري او کله کله د دښمن هغه غلچکي بریدونه یا ماین خودنه هغه چې ترسره کوي، اما دا په دې معنا ده چې داسې جدي ګواښ اوسېږي. اما زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه دوی د شپه ورځ یو کړي او خپل سینې د دښمن کوم مقابل کې
سره
ځولي او د خپل خاورې
مننه منګل صاحب
په دفاع کې په اوس په وضعیت نورماله ده.
مننه خغل منګل، اوریدونکو ته دغه شمیري هم اعلانوم او یادونه کوم چې په پکتیا کې یا د پکتیا د روان وضعیت په اړه پوښتنه لري، نظرونه لري، وړاندیزونه لري، د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل را سره هم دا اوس په خبرونه کې ملمه دی. وروسته تملرو چې والی صاحب خغلی فدایی به هم را سره یو ځای شي، اوریدونکي هم په دې شمیرو زنګ وهلی شي. د اوریدونکي چې له افغانستان نه زنګ وهي کولی شي چې په 0 800 22 55 او یا په 0 800 93 2 3 1540 زنګ وهي. دا شمیرې بیا تکراروم، 0 800 22 55. بل شمیره مو ده 0 800 93 2 3 1540. د اوریدونکو د تماسونو او ټلیفونونو په تمه یو، دوی کولی شي چې خپل سوالونه او پوښتنې مطرح کړي. منګل صاحب، هغه رپورټونه چې موږ وخت نا وخت له پکتیا نه لرو، لاغې د سرکاري چې پرته له احمد آباد، څمکنیو، میرزکی ولسوالیو نه چې نسبي امنیت لري، نور د پکتیا ډیری ولسوالۍ په نامنیو کې دي او هلته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات دي. دا سمه ده چې خی مرکزونه د حکومت په واک کې، خو په پراخو سیمو باندې د طالبانو فعالیتونه لیدل کېږي. په دې اړه راته ووایي.
ان څه ما په خپل خبرو کې یادونه وکړل چې مونږ د سنوې چې هیڅ نو امنیتي ګواخ یا مشکلات یا ستونزې یا پیښې وجود نه لري. خو خبره دا ده چې مثال مونږ یادونه کوو چې کله مونږ ټول ولسوالۍ فعال وو، سیګي الته د ولسونو پر مخ د ولسوالۍ دروازې خلاصې وي، خدمات وړاندې کیږي، ولسونه تګ راتګ کوي. مونږ د دې ته ویل شو چې مونږ ولسوالۍ فعال دي او کوم جدي ګواخ نشته دی. امنیتی مشکلات په دین ولسوالۍ کې شته، اما په هغه کچه نه دي چې الته زمونږ د دولت خدمات په ټاپه وټریږي یا خدمات الته کټ شي وسیږي. ما ګورم مخکې یادونه وکړه چې څه موده وړاندې د پټانو د ګردیز لوی لاره د کرکین په خوله د میرزکی ولسوالۍ اړوند سیمه کې دغلته د وسلوالو طالبانو پټاک اچولای وو، چې هغلته خلک زورول، په د خلکو نه پیسې د لوی موټر نه اخیستل کېدلې. امغه پاتہ کې دې سبق شو چې د غشتګو ولسوالۍ ته تګ راتک ستونزمن شوی وو، تګ راتک دولتي کسانو لپاره مشکل و نه کېده. اما د امغه لوی لار کې د بيزونو جوړول د دې سبب شو چې اوس د غشتګو ولسوالۍ ته تګ راتک هم اسانه دی او امنیتي ګواښونه هم کچره ټیټه شوې ده. په مجموع کې موږ خبرې کوو چې په مجموع کې د ولسوالۍ وضعیت ښه دی، ولسوالۍ فعال دي، اما کله نه کله چې دښمن ته حرکت سره کوي د پدې مننه ده چې دوی د امغه نقطو کې حاکم ووسیږي. امغه د دوی تحرکات هم زموږ د ضرورت نتیو د فیسبوک له لوري پر وخت د فقیقي په پرواندې بریتونه تر سره کیږي، عملیات تر سره کیږي. اما دښمن د هغه هم د مختلفو لارو څخه دوی غواړي، مختلفو ټریکونو څخه دوی استفاده کوي تر څو خپل شوم اهداف ته ورسیږي.
مننه.
ولسوالۍ کې د نامنې خبرونه راځي، اما مهمه دغه د چیز مونږ ولسوالۍ فعال دي، خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه عبدالرحمن منګل، د پکتیا د والی ویاند لتا سونه. موږ هڅه کوو والی صاحب سره تماس ټینګ کو، حاتم روان دي. اوس به اوریدونکو سره واخلو چې د څوي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ خپل نوم مو وایي او درته وایي چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ د تاسو غږ راځي. مهرباني څخه دی اوریدونکو په ما باندې بیرته خپل غږ واورو او ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکو ست ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم،
تاسو سلامت وو سید؟ څوک کوم ځای خبرې کوي؟ موږ د پکتیا ولایت په حالاتو غږیږو. د پکتیا د والی ویان را سره دی او د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي، مهرباني وکړئ. بلې، ډېر ژر ته
مننه،
زه سالک صاحب پوښو چې تاسو سالک خبرې کوي له جلال آباد نه، مهرباني وکړئ وړاندې لاړ شئ.
طالبان روزی ہو یا موٹر تالا چکی یا طالبان کو بنا تغلب کو بنا مکنی
مننه کوله. تاسو پښتنه به مواتمن یاد شوی دی خوست او پکتیا دی لوی لاری او همدارنګه کابل لوګر پکتیا دا لوی لاری پاړه باندې بورستا منګل سبوی. بل اوریدونکو ته ورسول د بم وابرو، مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي؟ موږ دی پکتیا ولایت په وضعیت غږیږو په دې اړه پښتنه لری.
د منګل صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په ګرماتو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د ماشومانو په ښوونځي باندې چې دا پنځه کاله کېږي چې دا ښوونځي بندې دي، یعنې حکومت اوس کېږي چې موږ به شش کال دلته دا ښوونځي کار کوو په ګرماتو ولسوالۍ کې. نو طالبانو هېڅ په دغه کې باید یو خوندي چاپېریال رامنځته کړي، یعنې دوی دغه کار کړي، خوندي چاپېریال رامنځته کړي دي. طالبان یو ځکه کانې کلي چې څو په ګرماتو ولسوالۍ کې ښوونځي فعال شي که نه.
د دې اوریدونکو نظر په زرمت کې دی خونځوي او نور ستونزو پاړه واتمن به خغلی منګل ځان سره یاداش کړی. یو بل اوریدونکو تم ورزو بیا بل خغلی منګل و او مهرباني وکړئ سو کو لکم ځای خبرې کوي؟ موږ د پکتیا ولایت په حالاتو بحث کوو. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل را سره مل مده او که څه پوښتنه او نظر لري مهرباني.
سلام علیکم
سلامت وسی، مهرباني وکي څوک ول کوم ځای خبري کوي او پښتنه مو وای؟
لا پکتیکا خبري کوم.
سلامت سلامت وسی، راډیو وم ټیټه کوي او پښتنه وکي.
موږ چې ګردي ترازو دالار کې طالبان دي جنگم دي ری دا عملیات ولې نه پېک جنگ ولې نه پېک تیاری سال کوترې ستار شي
د کوم ځینې چې ګردې ستر راځي تاسو په کومه لار راځي؟ دغه کلګو وای چې نور اوریدونکو هم پوښي
د پختیا په لار د زرمت په ولسوالۍ تر لار کې راځي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ. ل پکتیکا نه چې تاسو راځي د زرمت په لار باندې تاسو وای چې لار نام نه ده. نور اوریدونکو هم شته دی خو ور بشو منګل سب ته بیا پختنه زیاتیږي. خغلی منګل دی اوریدونکو پختنه دی واورې دی یو شمیرې دی لوی لارو په اړوي په لوی لارو باندې نه یوازې د پکتیا کې بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نام نه زیات دي. د پکتیا پکتیکا ترمنځ لارې د پکتیا اړوند زرمت ساحه کې ډیر نام نه ده. دا نام نه يم لسیزه کې چې روان دي. همدارنګه د خوست پکتیا ترمنځ او د ګردیز لوګر او کابل ترمنځ د غلارم نام نه ده. په مجموع کې تاسو هم د اوریدونکو ځینې سوالونه که ځواب وي راته وای او د دلارو د خوندیتوب په اړه وایا غلارې چې د پکتیا له مربوطاتو نه تیریږي ولې نام نه دي؟
مننه ان صاحب، زه به داسې راشم هغه د اوریدونکو چې د ساحل له جلال آباد څخه پوښتنه کړې وه د خوست کابل او د خوست پکتیا د لوی لارې په مورد پښتنه کړې وه. زه کولای شم د خوست او د پکتیا ترمنځ غځېدلې لویه لاره کې موږ مشکلات نه لرو. دغه لاره په امنیت یې د ډاډ وړ دی. مسافر دولتي او غیر دولتي کسان ټول ورباندې نورماله توګه تګ راتګ کوي. د پکتیا څخه بیا د کابل لویه لاره چې بیا په موږ په لوګر په ساحه کې اوس تهدیدات او مشکلات شته دي. دا طبیعي دغه پلار کې مشکلات شته، اما په دې شکل نه دي چې په هغه کې هر لاته جنگ او جګړه وسیږي. کله نه کله داسې کېږي چې دښمن د خپلو د دوی چې کوم راپور ترلاسه کړي بیا سره راوځي د خپل د هدف ترلاسه کولو لپاره عمومي سړک راوځي. اما په هغې لاره کې ستونزې مشکلات شته دي. هیله ده چې د لوګر اړوند مسؤلین او همدارنګه مرکزي حکومت دې برخه ته به انشاءالله دوی توجه کوي او دوی باندې دوی هم کار کړی دی. د هغه د ظلمتو د پکتیا د ظلمت چې پکتیکا ځان سره وصل کوي او غزنی وصل کوي د دغې لارې په مورد باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د پکتیا په مربوطاتو کې د پکتیا ولایت سره او د غزنی ولایت سره په همغږۍ په دغه لویه لاره کې د ملي اردو امنیتي او دفاعي ځواکونو له ټولو مشترکاً بیسونه جوړ شوي دي. هغه خراب امنیتي وضعیت چې پخوا وو نسبتا یو څه رقم شوی دی او دغه لار باندې تګ راتګ کیږي. حتی د پکتیکا ولې څه موده وړاندې په همدې لار باندې تر پکتیا پورې په ملي د لارې راغلی دی. مشکلات خو وي اما په دې شکل سره نه چې موږ وایو چې ډېر لوړه کچه اوسېږي، اما دغه لاره اوس نسبتا امن ده، تګ راتګ پور باندې کیږي. بل ورور د هلمند څخه چې اړیکه نیولې وه په ظلمت ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځیو په مورد پوښتنه وکړه. خوشبختانه باید ووایم چې د په ظلمت ولسوالۍ کې چې دغه 50 کلو را پدې خوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، هغه اوس مهال د سیمې د قومي مشرانو او د ولایتي ادارې او د خلکو په حال ځلو او د معارف ادارې په پرله پسې حال ځلو سره تونتلي یو چې د یاد ښوونځیو دروازې د زده کوونکو د نجونو زده کوونکو پر مخ اخلاص شي او راتلونکي څوارلسم کال تعلیمي کال کې به ان شاء الله موږ شاوخوا تر 3000 پورې نوي زده کوونکو چاس ولرو هغه طبقې وناسخ.
مننه کوم منګل صاحب، دغه پښتنه زه غواړم چې بیا له تاسو نه وکم. تاسو ویل چې تاسو په ظلمت کې د نجونو د ښوونځیو په اړه یو لړ اقدامات کړی دي. د موږ ریپورتونه وایي چې دغلته په تیر وو کلونو کې نجونو لسته کړو پاتې دي او ظاهرا د نجونو په ښوونځیو باندې یو ډول ځایي بندیز دی. په دې برخه کې یو څه نور جزئیات راکړي. آیا فکر کوي چې په نوي تعلیمي کال کې به دغلته ښوونځي پرانستل شي او که پرانستل کیږي څه اقدامات لپاره شوي؟ آیا تاسو کوم ځانګړي اقدامات کړی؟
هغه وروستي هڅې چې تر سره شوي د موږ لپاره نتیجه په دغه لاسته کړې شوې ده چې ان شاء الله د 14 کال تعلیمي کال کې به موږ تازه نوې جذب د نجونو برخه کې ولرو او د نجونو په برخه کې به د تعلیم په برخه کې اشتاستونې چې وي هغه به ان شاء الله نوي. او ما مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزه وه، اما دا ستونزه په دغه وروستیو کې حل شوې ده. په سیمه کې د ځینو ناوړو دودونو د سبب شوي ول چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شي. اما د سیمو له قومي مشرانو مخورو سره د پرله پسې خبرو کولو او د هغو قناعت ترلاسه کولو موږ په ولایتي اداره پدې توانېدلې او د معرف اړوند اداره پدې توانېدلې تر څو په ظلمت ولسوالۍ کې د نجونو لپاره هم د زده کړې اجازه ورکړي. او موږ انشاءالله په راتلونکي کال کې به تازه جذب تر 3000 پورې د نجونو زده کړو کولو لپاره ښوونځیو ته جذب ولرو.
کو ته بیرته راستنی گو یو اوریدونکو سره په تماس کړي. مهرباني وکړئ څوک ولکم ځای خبرې کوي. موږ د پکتیا ولایت په وضعیت باندې غږیږو. د پکتیا د والی ویاند را سره ده که پښتنه یا نظر لري مهرباني وکړئ.
بله، السلام علیکم. استمعان د پکتیا د زیاری بولسولینا ملما سم نه دا پښتنه لري چې د فوس د غنی د کومه دا څنګه راخو چې کومه لار د پاکستان ته نشي ته کې بمونه اصلي وړي دا وړي د لار ولې نه باندې ګو بل د کلینو کې دا داوا دا خرڅيږي ډاکټران په خرڅوي خپل جیب ته پیسې کوي او بل دا را چمړې سره چې کومه د نړۍ پورې دا سره څنګه هم پټ شوی دی نور پوښ شوی دی.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب، تاسو پوښتنه یادښت کړی وروسته به پیوغه گیږي او بل اوریدونکو ته هم ورزو. مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ اورو سلامت اوسئ. موږ ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا په وضعیت غږیږو. د پکتیا د والی ویاند ښاغلی منګل مومل مده. مهرباني.
بالکل وروره، زه د پکتیا ولایت سیدکرخان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. رور
مونږه یاورو مهرباني وکړئ موږ د تاسو د پوښتنې یا نظر په تمه یو.
د دې پکتیا د شارینه په ځای د تاک لار د سیاغه د مرزکی او د داد میدان دا ولسوالۍ دلته د اډوان په ساحه کې یو تقریبا پروسه کل طالبان یو ګمرک جوړ کړی و. یو ورځ ډېر غټ عاید ورسره ته او دغه موقع چې ورته برابره کړې وه همدا دولت ورته برابره کړې وه. او بل د سیدکرام ولسوالۍ د کوسین په ساحه کې له کړۍ کې یو معدني ماغد مواد دي له کړۍ په ساحه کې هغه ته دولت هېڅ پاملرنه نه کوي او ټول کچاکي دي پاکستان په لور. په دې مورد موږ غواړو چې دولت یو جدي اقدام وکړي.
مننه. په لکړۍ کې دغه معدن د څه شي دی؟ داسې نه یې پوهېږي.
داسې یو رقم تیږه ده نه پوهېږم ټوله خرچکیږي پاکستان ته.
مننه. خوشحاله اوسې. او دغه ګمرک چې تاسو وایئ چې طالبانو جوړ کړی و په کومه سیمه کې، دا تاسو ویل په روس کال جوړ شوی و، یعنی اوس شته نشته؟
اوس خو اوس خو دوی راغلي نه دي. اوس هم څهاره ورته نیسي چې شل شپې وروسته چې دوی داسې جوړوي د مرزکۍ ولسوالۍ د انډوان په ساحه کې.
مننه. مننه خاغلی منګل. به د تاسو پوښتنې اوریدلې. نور اوریدونکي هم په لاین کې شته. یو اوریدونکی بل هم راخلو، بیا منګل صاحب ته نوبت ورکوو چې هغه د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي؟ موږ د پکتیا په وضعیت خبرې کوو.
مننه. جنده سمر جان نورانی هم د علم لارې د نایي ولسوالۍ د ټلیفون پر کار سره اجماع صاحب ته ګراو رسېده چې جوړ او روغ وي. ډېر وخت خبرونه ورسره کړې.
سلامت اوسې له هلمند نه په خدای دیو کې چروغ جوړ بې. مهرباني وکړئ موږ د پکتیا په وضعیت باندې غږیږو. د پکتیا له حالاتو نه په هلمند کې خلک څومره خبر دي او څه پوښتنه یې پاړه لري؟
مننه جنده اجمال صاحب. ما د شاګر منګل ته داخله ورزو ده چې د پکتیا د دوی پکتیا د زمرونو د وحلو په اکلمات معلومات را کی چې حکومت څنګه کنټرول ستره غوړې دي چې آیا وسند اخره کچا کی د زمرونو وحل د غلا دوام لري یا نه لري؟ اداره توایي.
ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه. په پکتیا کې ځنګلونه هم شته. واقعا د ځنګلونو د اسی پذیرۍ موضوع هم مطرح ده. وخت په وخت په دې باندې اندېښنې راپورته کیږي. نور اوریدونکو به تر هغه نه راخلو څو منګل صاحب وتوانېږي چې د یادو اوریدونکو پوښتنو ته په ترتیب ځواب وایي. منګل صاحب تاسو ته راځو او له تاسو اورو. مهرباني.
مننه ان صاحب. ډیره زیاته له تاسو مننه. اوریدونکو څخه هم مننه. ولی صاحب اوس را ورسېده ان شاء الله. له دې وروسته به ولی صاحب تاسو سره خبرونه کوي. پاتې خبرونه به جناب ولی صاحب تاسو سره مخته بوزي. زه ټلیفون ولی صاحب ته ورکوم. هغه تاسو سره وسته.
ډیره زیاته مننه فدای صاحب. که دموږ غږاوري لومړی خو درته هرکلی وایو. مننه کوو او چې په ټولو مصروفیتونو سره درکوي پوهیږو چې واقعا د تاسو ورځې او چارې مصروفي وخت مو ویست. تر اوسه پورې راسره منګل صاحب ښه ملګرتیا وکړله. مخکې له دې نه چې هغه رخصت واخلي دلته اوریدونکو څو پوښتنې وکړې. یو یې په پکتیا کې د ځنګلونو په اړه وه. یو اوریدونکي له هلمند نه وپوښتل چې دغه د ځنګلونو د وهلو موضوع وسم شته که نشته او د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره څه شوي. بل اوریدونکي وپوښتل چې په لکړۍ ساحه کې یو کان دی، غالبا د کومې ځانګړې تیږې کان دی. دوی ویل چې دغه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د اوریدونکو همدارنګه په سیمه کې د طالبانو د یو ګمرک خبره هم وکړه. وی ویل چې په یو سیمه کې تیر کال مو او دوی ویره لري چې دغه طالبان به دغه پاټک یا ګمرک بیا جوړوي. همدارنګه نور اوریدونکو هم دی یو بل اوریدونکو چې له زازی اریوب نه زنګ وهلی وو هغه د لارو د امنیت خبره یاده کړله. او همدارنګه یې وویل چې دغلته کومه لاره ده د سپین غره په لمن کې چې پاکستان تپی خلک تګ راته کوي. د دا وکړه چې وسلې چاودیدونکي مواد قاچاق او نور شیان پریسي. نو ام درته ستړي مشي وایو. ام مو د دې اوریدونکو پوښتنې درته بیان کړلې. لام دې به را پایل کو بیا وړاندې زو. مهرباني وکړئ.
مننه ان صاحب. تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه راځم مختصر د پښتنو تعامل د ځنګلونو په اړه باندې. ځنګلونه یو عامه ملکیت دی او د پکتیا ولسونو تل
د ملي منافعو نه دفاع کړې ده او زمونږ حتی ځنګلونه معدنونه دا دوی ساتلي دي او اوس هم قومونو په دې باندې کار کړی دی چې ځنګلونه په خپله وساتي هلته په قومي بڼه باندې انشاءالله ځنګلونه به ساتي. د ځنګلونو وهل د افغانستان د اقتصاد لپاره یوازې نه بلکې د پکتیا د ولسونو دپاره د دوی د راتلونکي ژوند لپاره ډېر خطرناک دي او دا په ژوند باندې د دوی ډېره نسلونو په راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري. نو له دې امله د ځنګلونو د ساتلو لپاره موږ څو کارونه لار اچو. یو دا چې موږ په ځاځیاریو کې انشاءالله ډېر زر د منډیر هغه ډېر مهم سیمه دا د ملي پارک په توګه باندې او د یو ټاکل شوي سیمې په توګه باندې ونومو. دویم موږ به د ځنګلونو د ساتلو لپاره نه یوازې د پکتیا بلکې د لوی پکتیا په کچه د قومونو ترمنځ ولسي تړونونه رامنځته کړو چې په خوست کې را پیل شوي وو او پکتیا کې هم په ځینو سیمو کې شته. نو خو دا به غځوو د سیمې ته ځکه چې د پکتیا او د پکتیکا او د خوست حتی تر لوګره پورې دغه یو په بل باندې تاثیر لري او دا قومونه یو په بل ولایت کې اکثره داسې قومونه دي چې یو قوم په دریو ولایتونو څلورو ولایتونو کې سره میشت دی. نو له دې امله دوم لارې همدغه د ولسونو ده او درېیم د نویو ونو او د ځنګلونو د احیا ده د ژوندي کولو چې نور نوي ځنګلونه ونې وکړو او ځنګلونو نه یوازې چې د موجوده ځنګلونو مخه ونیسو بلکې نوي ځنګلونه هم ایجاد کړو. دا د ځنګلونو په اړه او د طالبانو چې کوم ګمرک تاسو ورته ویل اصلا ګمرک خو یو د قانوني مشروع حکومت په چوکاټ کې موجود وي او هغه خاص خپل یو نظام دی د نظام په چوکاټ کار کوي. البته طالبان ځینې پاټکونه پخوا یې ایجاد کړي وو چې کوم پاټک یې د کړکین په سیمه کې ایجاد کړی وو هغه له منځه ولاړ. هلته اوس زمونږ امنیتي ځواکونو هغه لاره امنیت کړې ده او اوس دغه ستونزه هلته حل ده. بله موضوع د لوی لارو د امنیت ده. د لوی لارو امنیت زموږ د پاره په لومړیتوبونو کې ده، خصوصا هغه چاره لویه لارې چې پکتیا ته راځي. د دې ټولو باندې انشاءالله موږ تدابیر لرو. اوس خلک کولای شي چې د لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي. په ځینو ځایونو کې که کومه ستونزه وي هغه موږ له امنیتي ارګانونو سره ارزیابي کوو، ارزونه کوو او بالاخره د هغې د مسؤلیت لپاره به هم نور تدابیر نیسو. پات شو د غیر قانوني قانون او نور مسایلو د کلنې موضوع بیا هم زه یو خبر ته اشاره کول غواړم چې جګړه د ټولو فسادونو مور ده او تر څو چې جګړه ختمه نشي او وسلوال د سولې له دې فرصت نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم وسلوال به په تاریخي دیني ملي لحاظ باندې هم خپلو جنګیالیو ته او هم د افغان ملت ته مختورن وي چې دوی ولې د افغانستان اوسنی د سولې فرصت ضایع کړ. دا داسې یو فرصت ده چې طالبان فکر نه کومه که دا ضایع کړي بیا د دغه فرصت دوی لاسته راوړي. نو له دې امله هغه سیمو کې چې لږ لرې پرتې دي او قانون دي مختلف قانون دي تدبیر چې شاید
دینه ناوړه استفاده
وشي.
مننه والي صاحب، مننه کو ورسته به درته نور پښتنې هم راځي کیږي. څو اوریدونکو ته باور شو یو څو پښتنې بیا ځام لرم غبام وکو یو څو اوریدونکو راخلو. اوریدونکو ته باید وایم چې درنو اوریدونکو تر اوسه پورې موږ سره دی پکتیا دی والی ویاند منګل صاحب همکاري وکړلې. تاسو ځینې پوښتنې جواب کړي، ورسته څو پوښتنې مو خپل والي صاحب فدایي جواب کړلي. والي صاحب را سره اوس یو ځای شوی دی. تاسو که د پکتیا د ولایت اړوند نظر ولرې، پوښتنه ولرې، والي صاحب ته کوم پیشنهاد ولرې یا ترې پوښتنه ولرې، کولای شي چې زموږ د ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهئ 0 اتسوه 2255 یا 099 2353 545
د پکتیا ولایت دی آریوب ولسوالۍ نه تماس کیم.
ستړی مشي، نوم دې هم راته واخله او نظر یا پوښتنه مو وایي.
روح الله یم.
ښه، روح الله جانه، مهرباني وکړئ.
والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې د طالبانو اول خط د مرحلو په کلي کې اوس شاه محمد کلي ته راورسېدو، دا څه علت ته ولې مخنیوی نه کیږي؟
دا تاسو چې کوم کلي یادوئ، دا د ځاځي آریوب کلي دي.
د ځاځي آریوب کلی دی اول خط دی مرحلو په کلی کې، اوس د شاه محمد کلی او شګي کلی ته راورسېدو.
سمه ده. والي صاحب،
تقریبا د ولسوالۍ سره د 200 کیلومتره مسافه هم نه لري، پاسه پرې پوسته ده په شاه محمد کلی باندې.
سمه ده. اتمن به والي صاحب تاسو
پاسه پوسته ده او لاندې طالبان ګرځي راګرځي. طالبان لوګر، طالبان دی جلال آباد نن دسی راځي، دی خوست نه راځي، دی زورمت طالبان دی لارې نیولې راوړي، په زورمت کې مړي شي اندغې لارې نیډوي اړوي پاکستان ته، مخنیوای ولې نه کیږي؟ والي صاحب ته دسی وایا،
دا کومه لار تاسو یادوي؟
دا د سپین غر په لمن کې دی، ځغن لاره ده، ځغنې.
اوکې، مننه، خوشاله اوسئ، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ د پکتیا په وضعیت غږیږو او د پکتیا والي صاحب مو میلمه دی، خپل نظر یا پوښتنه کړئ. مننه، خوشاله اوسئ. جمشید
خبرې کوم، د کونړ نه پوښتنه مې لومړی والي صاحب ته وکړه. چې ورونه سلامونه وایم پوښتنه باندې غره وایي چې څنګه چې
مننه د تاسو غږ، موږ خنا وروز فکر نه کوم چې والي صاحب څومره اوریدلې د تاسو پوښتنه، خو که مفهوم یې اخیستی او درته به ځواب وایي. یو بل اوریدونکي ته هم ځو، بیا نو والي صاحب ته راستنیږو چې فدایي صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ موږ د پکتیا په وضعیت باندې غږیږو او د پکتیا والي مو ویلم.
اجمالان صاحب د خوست
ولایت نه. مهرباني، خوستلی مشي خبرونه ته. منگل صاحب لاړ، والي صاحب دی خو پښتنه درته ځواب وایي، فدایي صاحب را سره دی.
والي صاحب په خوست کې د کوم کارونه نه دي کړي چې موږ اوس سر کې د پټي کو پکتیا کې د هم داسې کارونه، مطلب ښه پارکونه نه دي جوړ کړي، داسې پاخه روډونه نه دي جوړ کړي، دي مطلب خالي خپلو دفترونو کې ناستې دي، باندې نه راوځي. خوست کې دي والي صاحب هم دومره چندان کار نه کوي، څه علت ده چې دوی د کار ته مخه نه کوي؟ په فساد کې کړ دي، او څه علت ده خوست کې اوس ښه کسان راغلي دي؟ ماشاءالله ښه بهترین کارونه کوي.
دا تبصره مننه کوو، دا خو تاسو داسې و خبره کوي چې هغه د پاره مثلا وایي چې ښه کارونه نه دي کړي، څه شی تاسو غوښتل چې هغه نه دي شوي؟ دا مهمه ده چې یو والي څومره کولای شي، څومره سرکونه پاخه کی، څومره بودیجه لري، څومره امکانات لري. په هر صورت پښتنه مو واوریدل شو که فدایي صاحب په څه نظر درلود، وروسته به درته نظر درکي. اوریدونکو ته بیا هم راځو، فدایي صاحب تاسو ته راستنیږو، د کوم اوریدونکو پښتنه چی فکر کوي ځواب ورته وایي.
ما د جنو دوستانو خبرې مو واوریدلې، او ما د یو دوست پښتانه وانه ده، خو د صدیق الله ورور موږ د لویو لارو له امنیت نه وروسته زموږ د فرضي د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې چې کوم ولسوالۍ پرتې دي، دا زموږ لومړیتوب ده، او انشاءالله ډېر زر به د دې دپاره د ډېرو مهمو تدابیرو دوی شاهدان وي. او زبری پر ډاډمن چې ولسونه هم همکاري وکړي، انشاءالله دغه ستونز به حل وي. په خوست باندې د خوست ورور چې خبرې وکړلې په هغه باندې زه ډېره تفسیر نه کوم، ځکه چې د خوست خپل والي صاحب هماغه به ځواب ورکوي، اوس چونکې زه د خوست والي نه یم، اما پکتیا که هره مسله وه په هغه به زه بیا تبصیره کوم. متباکي نورې پوښتنې فکر کوم ډېر نه لري.
مننه والي صاحب، د ما یوه پوښتنه ده، تاسو په دې پکتیا کې له یوې بلې ستونزې سره مخ یې چې دغلته د مځکو، غرونو او ورشوګانو په سر باندې قومي شخړې دي. دا قومي شخړې په سیمه کې ډېره اوږده ماضي لري، خو دغه نوو حالاتو او نوو شرایطو ته په پام باندې د دې شخړو دوام نور ډیر خلکو ته د منلو وړ نه دی، باید د قانوني لارو نه دا مسایل سره حل شي. خو اوس موږ ګورو چې په قومي شخړو کې وسلې کارول کیږي، خلک درنې وسلې لري، تلفات هم لري، او لکلونو کلونو رایسی دوام لري. د دغه شخړو مسله څومره تاسو ته د ولایت په کچ مطرح ده، او تر اوسه پورې څه پلانونه لري، څه اقدامات ورته لري؟ البته موږ پوهیږو چې دا د یوې ورځې موضوع نه ده چې حل شي، خو لږ تر لږه د تاسو په پلانونو کې د دې شخړو هواری یا د دې قومي شخړو او جنجالونو ته یو داسې مدني حل لارې راایستل شته که نه؟
په پکتیا کې 350 قومي داسې شخړې چې هغه ځینې له سلو کلونو نه هم پخوانۍ دي، سل کلنې، اتیا کلنې، 50 کلنې، تر 15 کلنې، 3 کلنو پورې هم شخړې شته چې ټول ټال 350 دي، او دا زموږ په پلان کې شاملې دي. لومړی مو را ټولې کړلې، معلومات هم په اړه راټول کړې، دوی هغه شالید ټول موضوعات چیرته ستونزې دي، مادې ته موږ فرض منی چې حداقل د شخړو د هواری لپاره موږ هغه چې قانوني حل غواړي قانون لارې حل کو، هغه چې د جرګو له لارې حل غواړي د جرګو له لارې، او هغه چې د شریعت له لارې حل کول غواړي د هغې لارې حل کو. دا زموږ پلان دی، او دا ځکه چې د پکتیا یو اساسي ګواښ چې رشد نه کوي او خار یې خار کېږي نه، او تمدن پکې روش نه کوي، هغه دغه قومي شخړې دي د ځمکو په سر باندې، یا د غرونو په سر، یا مالچرونو، یا په نورو ځینو باندې. نو دا واقعا زموږ د پرمختګ لپاره یو چالش دی، یو ګواښ دی، اما انشاءالله دا ګواښ به موږ په فرصت بدلوو، او په دې کې به ولس سره په تفاهم او د ټولو داخلو اړخونو سره په تفاهم به دغه ستونزې حلوو.
فدای سبا اوریدونکو ته به مورزو، خو دلته زینو اوریدونکو چې فیسبوک کې یا په نورو لارو باندې خپل پوښتنې مطرح کړې دي، یو اوریدونکو پوښتنې دي چې دی پکتیا دی ګمرک عایدات په بیساری توګه کم شوې دي، ولی او همدارنګ مخکې منګل صاحب هم د دې پوښتنې سره مخ شو، تاسو هم که په لږ په مجموع کې خبرې وکړي. هغه په پکتیا کې د نجونو د زده کړو، او همدارنګ په پکتیا کې د ښځو د کار کولو مسله ده، په ادارو کې ښځینه مامورینې کمې دي، او همدارنګه لږ تر لږه په زرمت ولسوالۍ کې ویل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. نو دغه دوه پوښتنې که تاسو د اوریدونکو چې موږ ته په نورو لارو باندې راستولې دي ځواب کړئ، مهرباني.
مننه. زه بیا هم تکرار وایم چې تر هغې جګړه پای ته نه وي رسېدلې، سوله نه وي راغلې، جګړه د دې ټولو فسادونو مور ده. همدغه ټول فسادونه له دې جګړې نه رازېږول کېږي، بچیانو په څېرې رازېږي، پیدا کوي. نو له دې امله وسلوالو باندې یو ځل بیا د ولس غږم ده، د علماو غږم ده، د مدني ټولنو غږم ده، د ژورنالیستانو غږم ده، د حکومت هم ده، د دولت هم ده، چې هغوی د سولې له دې فرصت نه ګټه پورته کړي، او جګړې ته د پای ټکی کېږدي، تر څو موږ وکولای شو چې دغه نورو موضوعاتو ته په درست شکل د قانون په چوکاټ کې ورسېږو. ځکه چې کله جګړه وي، متاسفانه بیا داسې جګړه چې هغه کې مخالف لوری هېڅ نه وه، اسلامی دینی اخلاق هم په نظر کې نه نیسي، علما هم وژني، سپین ږیري هم وژني، مدني فعالان هم وژني، ژورنالیستان هم وژني، ښځې هم وژني، ماشومان هم وژني. په دغسې یو جګړه کې زه فکر کوم د بشپړ قانون تطبیق یو څه ستونزمن ده. نو د جګړې ختمول د ولس په مټ، د ممبر و دفتر و سنګر، د درې واړو په ګډه دا یو مشترک حل لار ده چې د دې نه دا کارونه کو زه فکر کوم دغه ستونزې به مومی دي ستونزې دي او دا بیا حل کېدلی شي. پات راځم مشخص د نجونو او ښځینهو پر وړاندې باندې اساسي ستونزه ناامني نه ده. اصلي ستونزه زموږ کلتوري عرفي او عنعنوي ده، ځکه که ناامني وي نو بیا ناامني خو نر او ښځه دواړو باندې تاثیر لري. څنګه هلکان ښوونځیو ته ځي، مکتبونو ته ځي، لیسې ته ځي، پوهنتون ته ځي او نجونې نه ځي؟ نجونې تر شپږم سنف پورې، حتی په ځینو کې تر شپږم هم نه پرېږدي. دا په دودیز لحاظ باندې دا یو ستونزه ده، دا د ناامنۍ سره ډېر تړاو نه لري. موږ دغه چې اووه ولسوالۍ لرو یوازې زرمت نه ده، د زدرانو اکثره ولسوالۍ چې کومې دي په هغو کې د نجونو متاسفانه د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي. دا یو کلتوري ګواښ ده نه د ناامنۍ. نو ځکه زه فکر کوم چې
د پکتیا د ګمرک د عایداتو د کمبود په اړه باندې تاسو ته معلومات شته؟
راځم دا د نجونو موضوع حل کړه چې دا مهمه ده، ځکه چې که څوک غواړي چې راتلونکی نسلونه وروزي نو هغه دې خپله لور او خور و مور وروزي، ځکه د نجونې روزل دا د یو نسل روزل دي. عواید او مالیات کاش چې بیا هم وایم جګړه نه وای. که جګړه نه وای نو موږ به د هر کلي نه کولای شي په یو عسکر باندې هم او پرته له عسکره هم موږ عوایدو مالیات راټول کړو. نو نن به موږ پردیو ته محتاج نه وو، زموږ بودیجه به له خپلو امکاناتو نه بشپړېدله او په دې باندې مصرفوله، په ولس او د ولس لپاره به خدمت کولو. زه یو مثال درکړم، زموږ د قلور د پکتیا دپاره چې کوم بودیجه ملي بودیجه د واویا فیصد یوازې قلور دوه مصرفه، 30% بودیجه د پکتیا په ملکی بخش کې مصرفېږي. یعنی جګړه که ختم شي دغه واویا فیصد به په ملکي بخش کې کېدای شي 30% هم راکم شي، او دا متباقي بودیجه موږ یوازې هغه د قانون د حاکمیت لپاره موږ په مصرف ورسوو. پاتې زمونږ د ګمرک موضوع، ګمرک کې له کړنو نه، د ګمرک له مسایلو نه زه خوښ نه یم، او د دې لپاره د اصلاحاتو پلان لرو. اما دا چې ګمرکاتو کې عواید ولې راکم شول، د دې اصلي علت تاسو پوهېږي چې د کرونا موضوع وله، په دې لاره تګ راتګ بند و، موټر نه ترل، تجارت نه ته، په لاره کې طالبانو پاټک اچولو په هغه وخت کې هغوی به هم د هغوی د ویرې نه هم تجارانو تګ راتګ نه شوی کولی، که یې کولی هغوی ځینې پیسې اخیستلې. نو په دې لحاظ باندې په عوایدو باندې یې منفي اغېز وکړ. ما برعکس بیا د مستوفیت عواید زموږ 115 میلیونه له خپل هدف نه لوړ شول، چېرته چې امن وو هلته دغه لوړ شول. نو پر دې راتلونکي کال کې د ګمرک دپاره زموږ د ډنډې پټان یو طرحه، جامع طرحه مو جوړه کړه چې اول ولسونه تګ راتګ وکولای شي، دوم تجارت پرې لاره پیل شي، او درېیم ترانزیت. چې دغه طرحه د اداري ایجنسي، د ولایتي امچاتي کمیټي او همدارنګه د ولایتي شورا سره شریکه شوې ده، ټولو تایید کړې ده. دا اوس مرکز ته لیږل کېږي تر څو موږ وکولای شو د ګمرک کې د عوایدو د فرار مخه ونیسو. او خوشبختانه زموږ په طرحه کې دا خبره وه چې ګمرک به ارتقا کوي، چې سږ کال ګمرک د مدیریت نه امریت ته ارتقا وکړه، تشکیل به زیات شي، او د ډنډې پټان چې کوچنی مدیریت و هغه عمومي مدیریت ته ارتقا وکړله. چې دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ له دې لارې غواړو چې د عوایدو د فرار مخه ونیسو. تر څنګ یې موږ هلته ډیجیټل یا ډیجیټلي الکترونیکي ترازو د نصب چارې پیل کړلې، تر څو هغه مالونه په درست شکل باندې وزن شي، کوم چې اضافه بار وي هغه ترازو کې په کامرو کې چې هم له مرکز هم له ګمرکاتو له مرکزي ادارو سره وصل دي. نو بیا نشي کولای چې په دې کې څوک خیانت وکړي یا مالیات کم محاسبه کړي او یا
مننه والي
پټ کړي.
نو دا ټول زمونږ تدابیر دي ان شاء الله دا به دا په نظر کې نیسو.
مننه والي صاحب. یو ځل بیا موریدونکو تبرزو دي یو دوا موریدونکو پښتنې راخلو خو ترغیب مخکې زی وبل پښتنې هم لرم چې ورسته بیا پاتې نشي. اغه دا د چې پکتیا کې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه مخکې اوریدونکو هم ویل لکه د نور افغانستان په څیر امنیت اغه سي چې باید په ولایت کې ډاډمن وي ډاډمن نه دی. د طالبانو فعالیتونه په بیلابیلو ولسوالیو کې تر سترګو کیږي. اوس دغه اوا په تودیدو دا ظاهرا دې ته د جګړې فصل وایي. څومره ډاډ باندې چې په دې فصل کې به په پکتیا کې دغه وسنۍ وضعیت نسبی امنیت پاتې شي؟
د جنوب ختیځ ولایتونو په کچه باندې الحمدلله کوم دا وو ولایتونه چې کوم دي د دې په سر مقایسه کوو په پرتلیز ډول باندې پکتیا له امنیتي وضعیت نه برخمنه ده. زه غواړم د لمدې فرصت ته استفادې چې سبا د کب نه همده د خود نه همده زمونږ ټولو سربازانو ته افسرانو ته زمونږ ټولو امنیتي دفاعي ارګانو ته دې تبریکي هم وایم او تر څنګ دغه پیغام ورکړو چې مونږ ټول د دې هیواد عسکري صرف لباس مو فرق کوي او راځي مونږ تاسو دغه خپل امنیتي ځواکونه ملاتړ وکړو بچیان ورولېږو. دغه بچیان چې زمون چې بیکار دي بل کار نه لري اغه امنیتي ځواکونو ته ولېګو ترڅو د خپل هواد چې مونږ ته مور وایو د خپل مور حفاظت او ساتنه قربان وکړو. اما زموږ به هله دا وي چې طالبان د سولې فرصت نه استفاده وکړي د علماو خبره ومني د شيوخو خبره ومني. اوس اغه خبره ختمه شول چې دی ویل چې امریکایان دي نور څه دي امریکایانو سره به تړون امزاک منګور ته چې راځه په قران او شریعت زموږ علماء ورته چې راځه تر خبرو کو دوی چې نه په امریکایي تړون باندې نو دا به ډیر یو تاریخي پیغور چې افغان دی وژني او خارجي خارجي سره دی تړون کوي. نو زموږ اول زموږ دی ولس پیغام دا ده چې یو لوري هم وینې توي نشي نه دی نه دی نه دی دولت نه دی ولس نه دی نه دی نه دی نه دی بل جنگیالي چې غلط شوی دی وینه توي سي زمونږ پیغام او زمونږ هغه دی ولس هغه دا دی چې باید طالبان د سولې له فرصت نه استفاده واخلي تاریخي پیغور او د اخرت هغه خطرناک حالت ترسیم کی او لدینه دی وویریږي.
مننه خغله فدای یو دوه وریدونکو هم
کترتنګ کدوې سولې ته غاړه نه دی مګر بشپړ اماده کلرو او ان شاء الله مقبدي ولسونو په مټ خپل امنیتي دفاعي ځواکونه په مټ باندې خپل ولس نه خپل خاور نه دفاع کوم.
مننه خغله فدایي. یو دوه ورېدونکو ته هم ورزو ورستې پښتنې راخلو. خدای وکړي چې زر خپل ځان معرفي کی او پښتنه مو کی چې ډیر وخت ونني سیمه ربانی وکي څوک ولکم زه خبرې کوي موږ دی پکتیا په وضعیت غږی ګو دی پکتیا والي صبر سره دی.
السلام علیکم. زه غلام دی پکتیا ولایت نه
غږ دی اورو مهرباني وکي.
هلو
د تاسو غاورو مهرباني. ها دا اوریدونکو غالبا داسې فکر کوي چې موږ غږ نه اورو مهرباني وکي څوک لکم زه خبرې کوي پښتنه مو کوي.
السلام علیکم. یا احمد ابا ول سوالین خبرې کوم
مهرباني اورو.
او ما یې دغه ماته نه وکال د پدای صاحب نه پښتنه شاته نه وکال پیسې دې موږ پاجي ما یې بنو او نه وکارم پاتې او دوم قدم کړي مچ غو سرک ډیر سخ خراب ده چې خبر خږي ګوډي دا به جوړي او کسانګه ده او درم قدم کې مې دې دریم کا د شرکرا باور دی هغه د احمد ابا د لار لري خراب ده چې ما جواب پوری دی مطلب
مننه والي صاحب اتمن واوریدل متاسفانه د موږ اوریدونکو ورسته اوریدونکو امره خلو مهرباني وکي څوک لکم زه خبرې کوي او پښتنه مو کوي.
احمد الله خبرې کوم پکتیانا.
ستړي مشي احمد الله پکتیانا مهرباني وکي غږ مخبريږي.
دوار محترم علما صاحب دا هغه د سیدا کوم زرات کې صاحب کو زرات کو لور تسلی زنده دا پوسټه زیات روپي اخلي تخربونه اګه شي وخت کې وبو فور د سره 500 سوالي اخلي
دا دولتی پوسته ده؟
دولتی پوسته ده، محلی پوسته ده، دا درگوی علیه نکاته پا کلیمیتری که پرته ده او دی محلی پوسته ده چی و بوجه اوڑه دی بار کردی ویم 50 افغانه اخلی.
مالنا والی صاحب بده تاسو خبری یاداش کړی ام په تفسیره ولری و بوای چی څنګه ده مننه کوله اوریدونکو نه والی صاحب تاسو ترازو تاسو مخبلی خبر راټول کی د موږ د خبرونه وختم په ختمې دوه دی وازی درې څلور د یکی لرو مهرباني وکي ام د اوریدونکو پښتنو ته ک څوای او ام ک مجموعي څوای لغړی
مننه مننه هغه پوسی چې نوم یک ما یاداش کې انشاءالله دا به زه حتما بررسي کوم اطمینان ورکوم چې انشاءالله د نو څه به دا کار نه کیږي او تر څنګ د احمد ابا سړک هغه انشاءالله په پلان کې ده زمونږ د معیوبینو معلولینو شهیدانو لپاره کافي پلانونه لرو چې څنګه وکولای شو د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو خو بیا هم زه په اخیر ډول بیا وایم چې تر څو جګړه ختم نشي قتل ختم نشي او خشونت ختم نشي تر هغه پورې نورې ستونزې نه حلېږي او اوس خو طالبانو د امریکا سره په تړون کې دا ثابته کړله او عملا کتبنې ومنله چې دوی د 13 کاله جهاد نه خشونت کوي ځکه دوی عملا په انګریزي کې په سند کې سره لیکلي دي چې موږ به خشونت کموو یعنی دوی چې راتل اسکل کوم کار کاو دا خشونت او جهاد نه ځکه جهاد خودی جهاد خو کمی گزیاتی دی نه خشونت کمی گزیاتی دی دغه څنګه شی ولا چې پندرا کاتل منځ می کول اوس بدر کاتل منځ کاوم نو 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 دوی دا خشونت مننه یو دا خشونت چې ختم نشي دا به دوام کوي زمونږ له طالبان نه هله دا د دوی رهبرینه چې د سولې د فرصت نه استفاده وکړي خشونت د ختم کی خبر ان شاء الله سره هم ده نو د خدای راول چې سیاسي جریان په توګه باندې کار کوي مشکل سره نور نه ملت لري نه ولس لري چې په ګډه د خپل ملک د غاصي جهاد چې دغه بسره کول خیر
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی و چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل کور ودانې ورته وایو همدارنګه د ویاند عبدالرحمن منګل نه مننه کوو چې د خبرونه په فایل کې موږ سره یو ځای شو او څو پوری شي والی سره وزګاری ده زموږ اوریدونکو ته ځوابونه وویل لا دواړو خغلو مننه همدارنګه له هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته د پکتیا ولایت په وضعیت باندې دی ونی دی ولایت په ولایت خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا خې چاري
ورته ګورم ویل نشم خپل لاس کې دما تر سره سړکاشي سینا کې پز لاس کې دما تر سره سړکاشي سینا کې پز لاس کې دما ورته ګورم ویل نشم خپل لاس کې دما ورته ګورم ویل نشم خپل لاس کې دما رسلیکاشی سینا کے پزلا لاس کے دما رسلیکاشی سینا کے پزلا لاس کے دما چورتا گورم ویل نشم پخلا لاس کے دما I'm gonna make it. لمبا جو بودی اتا رسو لیما او دیش لمبا جو بودی اتا رسو لیما کلب زان تن شم یو دم